د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنت راکړي مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر به فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه ورسته د زینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمیر کسانو څخه ګیله لري وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلوسوف کوي تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولیکي.
نن ام د موضوع چلون ملتیا مو وکړی درنو دوستانو د ټولنیز رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیز رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي مثبت انرژي خوروي او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي بیا ځینې نور کسان سره لیدي چې په موضوع خبر هم نه وي بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي یو موضوع باندې غږیږي که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي د هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا یې هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په د وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدې ردې ورته لیکلي. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ښه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای پکې زده کړي دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی دا باید ومنو. که وګورې د کرکټ لوبه چې وګټي دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم که هغه انسټاګرام ده که فیسبوک ده که ټویټر دی او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک نه پیژنم ورې په اړه قضاوت وکړم او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي نه ردې بدې نه کنځلې ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپریږي هغه ته چې کومنټ ورکول کیږي هغه داسې نامناسبې خبرې وي بل یو څه ته که تاسو متوجه سوي دغه املا انشا طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي که نه هلته چې کله کومنټونه کیږي اکثریت املایي مشکل لري که مثلا ناصر دی هغه په سواد لیکل کیږي دوی په سین لیکي او مثلا همداسې که سادات دی دوی سادات لیکي دغه سمزي مسائل شته ستونزې شته چې املایي مشکلات شته خو زما په اند که دوی ډېره مطالعه ولري مطالعه وکړي خپل لیک لوست باندې املا باندې انشا باندې کار وکړي دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه کوم څه ډېر مهم دي چې په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي د سواد نه هم سیوا چې د ادب دی چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبته ګټه پورته کړي، خی دا ډیره مؤثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، دا راسره ومني اکثریت ښه دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، ښې ښې لیکنې کوي. دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي، زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي، ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولي هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، اغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي، خپل د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپل نور امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه څه وایم، کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعیا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي، خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتماً دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دیو ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید د هدف ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې ښکنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټ وي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهۍ باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي. دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به په سوچ کړی، فکر به ور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوی کې خیدا هغه به راوخلی، دا هغه په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته په خپل په شرمېږي، خبره به د کړی و به په شرمېږي، ته چې خاص زت څه وای مو دا څه وای. دا خود د خلکو د ډېر زیاتې د کم پوهې یو لامل دی. دا خو بل هیڅ نه دی، کچې ته دا خلک پوهې دی نو ولې به په پردي واده کې دوی غړي دل. دا خو هغه خبره دی چې ما اوس زړه داس دی لکه په پردي واده کې چې غړيږي. نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاری او ډېر زیات بد ښکاری. لکه مخکې مې راشد خان پوسټ کړه او باغی باندې ماسینو خلک لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو، نو دا چا خبره ما ورته په وستر کې کتل. یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی، دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لیکي. دا دوی د کم پوهې لامل دی، بل هیڅ نه دی.
څه فکر کوي دا کسان د یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته دی وړ نه چې څوک هغه ولولي، کورنۍ، ورور، دوستان، خپلوان هم دا کمنټونه ګوري، دوی ته نه وایس دا کمنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د تام دا ښه ښکارېږي. څه فکر کوي په دې اکله؟
که چیرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک رستر شي، هغه څه ځای کې دوی نه رستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولا ما به خپل فامیل وګورم، زه به هغه ته بد معلوم شو. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس واوسیږي چې یاره زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا
یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې په دې شیانو کې ځکه د هغوی ذهنیت دومره کم وي دومره ټیټي چې دا خبره کولی شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نه شي کېدلی.
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلي بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیاته استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي، لکه مثلا زموږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګوره چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنا موږ ته نه رابرسېره کیږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کوم ار سی کې چې دوی ځینې ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي دا هغه اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغه دا هغه اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، دا هغه اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا ورډ ډیر مثلا تحقیق کړي، دا هغه یو مهمه خبره راخلي الته لیکي، هم خپل بیک گراوند جوړوي، هم نور خپل خپل شخصیت خي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نظم خو بل کار نشته، زما خدای دی چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تاسو یو کم ته پوسټ راواخلې په ما پسې یو کې او زه په تاسو خبره وکم. او اته زمونږ خدا افغانان اکثریت دا سیدی چې افغانان سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې راوتی ځي او شعر شاعری وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سی وکم، نو یو بل چې په غوږونو باندې سره وایي. نو مطلب اصلا نو څه معنا، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو، نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان، بیخي بې ځایه یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر یاد مخپله کم کړه ده، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې، دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي، تر شا بدر پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدر پس یو خبره راولي کی، نو کدي سره ته ټوکی ټکالې کې یو بے ځای شاعری وړاندې کې ک عکسونه اپلوډ ہے، نو دټس ویری ګوډ. خو اغه نورس نور شانو کې چې دوی دا دلچسپی نه لري او دا ډیره د بدبختۍ زیاده ډیر.
bale تر هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه چې تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي یا خپل شخصي موضوع وړاندې کوي یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع، خو ځینې کسان داسې کسان آلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغه ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح چې یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا دغه اکاونټ ده، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي، مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په دې باندې چې دا یو قیدات را نازل شي، ځکه چې مطلب ته کچیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرې، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرې، دا نور خلکو ته هم ورزي. بیا چې د تانه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم خط څه نشر کې چې زمونږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم اس کم هیله دا چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پسخن مه وایې، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیل کړي ده، نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینی ایونټونه چې دي مطلب ځینی ځای کې کانفرنسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حل ځلې وکړئ، ل نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغه سره اړیکه ټینګې کړئ، نتورک جوړ کړئ. هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نتورک از یور نت ویلث، نو نتورک کې جوړې کړئ. دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګان او ورکشاپونه، نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي. نو په دې هیله چې د دې شنه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي، زما هیله د دوی ټول څخه دغه ده.
سارہ جنات چې لنډ کیسه او ناول لیکي وای کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وی چې د فیسبوک لاره له نورو دوستانو سره شریک کړي. خو له بعده مرغه ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا لزړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي لاړه شم دغې کومنټونه ګورم، واقعا داسې کومنټونه یې چې د هغې په لوستلو زه وشرمېږم، سترګې پټې کړم یا هغه صفحه زه تېره کړم، ځکه هغه د لوستلو وړ نه وي. ځکه منفي کومنټونه هم شته دی، مثبت هم شته دی. خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه. خو زما په نظر سره هېڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت په اړه، د چا خوی په اړه، د چا د سختو په اړه، د چا د مشکل تو په هر به دا نه پیږي کومنټ به ورکړي. هغه په انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. زما خپله د کومنټ فاړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغې کې ځینې خلکو خندا ورکړې وه او هلته یې ماته داسې دردونکې جملې لیک کړې وې. واقعا زما زړه په هغې کومنټونو دومره ودردېد، دومره خفه شو چې څومره زه په هغه بندیز نه وم خفه. ما ویل ښه بندیز خدای به کومنټونه ولې دومره خراب چې انسان ودردوي. خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنټ ورکوي د دې املا انشام غلطه او د خبرو کولو طرز نه زده، هغه نزاکتا خبرې نه زده چې تاسو سره سوال او جواب کوي، هغه به ماته دونه درد نه راکوي. زه هم خو جاهله دی نه پیږي. هغه انسان چې خپل یو ځای ته رسیدنې مثلا زده کړې کړي یا ته کومنټ کوي یا صفه وګوري د ټولو نه به ډېر ښه شان نشر کړي او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر څه بې معنا خبره به لیکلی یا داسې کومنټ به ورکړي چې انسان دغه په لوستلو باندې شرمېږي. او زیاتره چې زه ځینې شیانو کې ویډیوګانو کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورم نو هم منفی کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی کنه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې پاغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دی چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یو ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه ما یو پوسټ د درس باندې جکو یو چارش خان را پسې کومنټ جکو، یعنی هغه بندیز باندې زه خفه نه شم، کومنټ باندې ما وژړل، ما ویل دا ولې. زما په نظر سره خو دا نه پوهې ده، ځکه یو انسان پوه شي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا ځارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهۍ یوه وجه ده، چا باندې شخن وهل، چاته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې شخن وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی یا ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو، البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور سم دوی پوسټ نه کړي؟ ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر نور خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي، خلکو ته نه پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي؟
بالکل، دا خو معلومداره خبره ده، یوازې خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کېږي، غلط کومنټ ورکول کېږي یا رټل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یو ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټ تونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټي، هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېز لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خفه کوي چې ولې داسې وشو، یعنی باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خور کې ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا د لامل کېدای شي چې یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دغه خراب کومنټ، خرابه خبره، که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا، د نورو رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې، فکر باندې د یوې پیغلې، د یو ځوان ډېر تاثیر لري، ډېر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم ما تاسو نه مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنت راکړي مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي زه به زما خپل پوسټ سره نه ولولم مې دی خو به څه څه کوم نه ما څه دسي منفي ټکي خو به کینو چې ما د خراب خبره لیکل شوی نو دا په ذهن باندې منفي او خراب اغیزه لري
bale کوم باندې څه وایدا چې تاسو بیرته اندغه کسان چې منفي کومنت لیکي دوی سره تاسو تماس نیولای چې وروره والی یا خوري والی کوم وخت بیرته سره تماس نیولای
bale کله چې جمهوریت نوروسته منګزنی پوسټونه د بیرغ یاد وطن او د دې پاره باندې کول نو ډیر زیات منفي کومنتونه به ما غستل ته مونږ یو یوټیوب چینل لاره به مشکول ډیر خراب کومنتونه به ما غستل همکارانه به ما ته ویل وای دې ته جواب مو ورکوا ځکه وای دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ځای کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي مګر زما زړه به ډیر خپه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ول د غلط کومنت مونږ ته راکوئ که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هڅه دی ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لري نو څو نفران سره همداسې په کومنتونو کې په بحثومه او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحثومه ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوسټه خراب یا غلط کوټ راکوئ دی حق خو ته نه لري نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه چې حتی عزت ته به خرابې خبرې وکړې زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم هغه کومنټ و هغه مسنجر و یوټوب هر ځای کې به چې ومه به د هغې څخه بلاک کوم ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار دی دې به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت ته تللو چې هغه به د بحث وړ نه نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم له منځه یې ویستم
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولې ګوري څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنتونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي
بالکل دا خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یم که زه یوه غلطه خبره وکم یا غلط کومنټ وکم از ما ورونه از ما پلار از ما مور هغه ګوري وای ولې لورې دا دی ولې وکړو دا خو کار نه اول زما سترګې دو تخکده کېږي به دوستانو ملګرو ته خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي ډېر په فخر سره یم کوي ډېر په ویاړ سره یم کوي که نه په هغې باندې نه شرمېږي او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده ولې داسې یو څه پوسټ کوي یا ولې داسې کومنټ ورکوي هغې په ساته سره نور هم بحث کوي خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زمونږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه یې لرل بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول کله چې هغو مونږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زمونږ هم صنفي دی ده بیا به مو چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوئ ولې چاته خراب کومنټ ورکوئ نو باید به خجالته راغی هغه وخت کې خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي دا هم په فخر سره اخلي ویاړ سره یې اخلي هغو په دې باندې نه شرمېږي ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي هغې څخه به لاس واخلي خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه د خلکو له دردولو څخه غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي د نور چا په ژوند کې د حالات هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي
داسې کسانو ته به تاسو څه ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي څه به ورته وایي په آخر کې
ها خلک چې تحصیل کده دي زده کړې کړي دي د دوی څخه ډېرې غټې تمې کېږي د دوی څخه دا تمې کېږي چې یوه ښه خبره چاته وکړي یو ښه کومنټ چاته ورکړي داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې ورونه کورنۍ ملګري دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي زموږ کشران له دوی څخه یو څه زده کړي ځکه له دوی څخه تمه کېږي تا که دا املا او انشا هم زده کړې ده د دې دپاره یې زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي د دې دپاره یې زده کړه چې یو چاته نیکه لاره او خیانت دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او ته خبره وکړي زما غوښتنه خو خپل ځوانانو څخه دا ده چې هیڅ کله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ که یو چا خبره هم غلطه وه منفي کومنټ اجازه نه لري ځکه هیڅوک حق نه لري یو چا ته خرابه خبره وکړي که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه ستا د دید نه وه ته تېر شه ورنه دا چې بله در باندې لګېدله تېر شه ورنه مه یې ګوره حال دا چې ته جګ شي یو خراب کومنټ ورته ورکوه د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جګ کړو یو لیکنه به مې وکړه حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله دومره به مې روحیه خرابېدله نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ د کمیډیا دا سوشل میډیا د دې ټول څخه منفی نه بلکې مثبت استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي، حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکه وکړي او خراب بې خبري وکړي. او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خراب خبره هم کړې و د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وسړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه، هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري، چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده زما په نظر سره.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
مننه تاسو نم، ډېره زیاته خود جانې.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
ان De azadi melma.
Assalamu alaikum. Za Ahmad Takal تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د ازادۍ رادیو د ځانګړې مرکه د اوریدو بلنه درکوم. قدر من اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامدار تماس کې دی. د ازادۍ رادیو دا میلمه کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه یې نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومن دی. لکه غلی مومن څخه مې د دې تفصیلي مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل سمترم، زما نوم محمد یونس مومن دی، د کندهار ولایت پښپګم نه یک زیږیدلی یم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسې پورې په کندهار در بیلی لیسې خبري غسوم، وروسته درې د ننګرهار بایزید روشان پونتون څخه د زراعت په څنګه کې می تحصیلات کړې دي. بیرغه وروسته په خپل تجارت اختیم او د سوداګرۍ په خونه کې می وظایف اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګرۍ د خونې لومړی مرستیال او سرپرست یم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوي؟
زه په خپل سهار چې کوم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل په سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خونی ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیسیون کې کم کاری، ریاست الوزراء سره زموږ ملاقات وي، یا د ماوینینو د ریاست الوزراء سره زموږ ملاقات ته نوي، یا د بازي پاپریکو ابتتاوي، یا د بازي تجارانو سره، ایتیاجو د مشرانو سره لیدنی وي، د تاروپی د کمیټه کې لیدنی وي، وزارت مالیه کې کم لیدنی وي، په ستندري اداره کې کم مجلس وي، هغه کارونه مش پر مخ بیاي. د ورځې د اوتاغ د سوداګرۍ د خونی وظیفه هم دا ده چې څنګه سکتور او حکومت سره مشلوي، هغه مشکلات یې چې په مابین کې وي هغه څه کې برلاوه پر دې باندې بیا مش په میاشت کې تقریبا 200 پر داخلي لرو، غیر خارجي سفر او څخه 200 سفر مر داخلي لرو، چې هغه زموږ مختلف ولایتانو ته د سکیجول مخې او د ضرورت مخې وغوته هم سفرونه لرو.
څو کاله کیږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وې انتخابي چې زه راغلم متاخت تقریبا زما بکیږي تقریبا دوه ورځې انتخاب سویم، چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کیږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کیږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو شخص راځي، په هغه یو شخص کې بیا د یو شخص سره کښینی خپل انتخابات کوي، چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا انداز ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه. مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله ناکله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کیږي، په دوه میاشتو کې هم کیږي، په درو کې هم کیږي، ولی حتمن خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دي، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونه ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت ترڅنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي.
حتماً راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او موږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجینر د تعلیم په اړه کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب استاد نگزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اورئ. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کې دی هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت پر وړاندې اوسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول شي. موږ په دې باندې محدودو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او نر ټوله باید په نظر کې ونیول شي.
د خپل کورنۍ په باب راته وایست، ماشومان لري و د خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله
الحمدلله شکر واده مکړی دی، او ماشومان هم ستا، او ماشومان هم ټول هم انجونې ستا، او هم هلکان ستا، تقریبا دوه زامنو او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي. ماشاءالله د هغو هم اولادونه ستا، او دا اوس هم د مینه ګل را سره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
د سه نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولله در دا اوس پر خدا غو دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغه لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
درخم بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي توان د ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیم بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخت پرې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولای شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیاینو. ان شاء الله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وی شاید زما دوستان کزما آواز اوري، شاید دوی را سره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته ان شاء الله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسه را ته وکي. دغه د تاسو ډیر پخوانی کیسه وختونه به مهم په یاد وي، د مشومتوب د دورې، د ځواني د دورې، د نوي زلمی توپ د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یو تجربه ده. زموږ دغه ماشوم توپ تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سمت څخه کامیابه شوی وم، دریم سمت ته مشکل و چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی، ډېر ماشومان و. نو د هغه رئیس څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک د غر کې رحمت وګرځي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي وو چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیل چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست وو، د کندهار هرات وزاره چې ځانو چې چوک بمبار سو، چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه وه. بله حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته ووایاست مومن صاحب، دا کوم کلونه وو، د چا لخوا بمبارد شو، او تلفات څومره وو؟
دا یو ډیر مشهور کیسه ده. کال مې نه دی پېت خو زما د خره دغه 15 پېت کال به وي یا به څلور پېت کال وو. دا زما په یادې موږ تقریبا په لسم سنف کې وو او په مکتب کې در بین لیسې په انګر کې زما ډیر نه دی دوستان موږ داسي راوستلی وو او درس مو ویلی سره جن خان چې موږ په مکتب مدیر صاحب دا هم حل تو او مشته د الجبر استاد په خپل دی او بخشي ګل محمد خان مې دی دا مشته د باندې مرته ناس تو او د الجبر سات موچی تیاری را دي او بمبار وکي هرات روزه ټول بمبار کړو هلته یو سړی د اجاب الله جانه کسره و چلته د مستریان پښکی کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ د چې در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي دوکانم و یو پروژګای مومندو یو سات پروشي مومندو چې دا دواړه ورځ مرحوم پلار راجی صاحب چې خدای تعالی وبخي هغه هم دغه تصادق دی زه چې پرالم زموږ خاطر ځان نو رسیدلی خو د شیدانو په چوک ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیم ورځ و چې هلته سی وو نو بیا هم دغه تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ وو کله به تلارو کې به خلک په دغلوس غلبه و او نه څوک تر کور پر چې بتلو حوانونه براتل زما یو دوست محترم سرک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات روزي پر د کندهار دغه پر چې بتلو هلته یو صحابه د والی کوټي وجد چې بتلو د جس ډیر او کندهار هوټل مخته د جس ډیر په زحمت تیرې د زموږ کور په شهر نه وکړو هلته به دومره مشکلات پر دی لارې و چې حوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چې را لې سولو قطر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ته ډیر خوش او زما محترم احمدي غید خوښو چې موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا لله الحمد خدای تعالی پزه دې موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کار ته ادامه ورکول او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړو هم درغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ بوتي افغانستان ډیر یو خراب شرایط تر کې دی بیا تقریبا څو وخت چې مجاهدین حکومت را لې هم زه په خپل حالت په تاسو سره چې ما هم کاری درلودل او غلط کار مې کوي تر هغه وروسته دا د طالبانو لومړی دغه چرالې زه هم په تاسو درات کې وم چې حالته موږ مولوی او درف صاحب یې خدای تعالی غره رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودل په دغه حالته ما وظیفه درلودل چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه وخت ډیر کشروم سن می تقریبا درویش کاله درویش کاله خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بحث کې بعض وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی زه په خپل حالت کار میکوم
له ماشوم توبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وي نازولی وي او په ناز نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودي او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت سره څو وخت چې بزه سهار مختی به مکتب ته هم چې تللم راتلو درغو به ماول د واره دکان سره سموي به بر ساعته به جوړ بر تللو در مکتب پورې او کوشش وکړي دغه ورسره چې هم بیا راتلو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزې او به مشکلات نه سوالي خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ کړ دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک شکر گزار ژوند به ستونز او به مشکلات نسته نو زه یو وخت اسی هرات زو زما ورور وتلو نو دا د خپل موټر کې ونو ته د موټر کې د شپې په خاپه د پرارود کې شپه کې د سړکان خراب بدل ته مشپو په سار سره کړی سره لږ به د سوي ولته موټر ډیر وختي حرکت کې په خپل موټر کې ویلو چوغور یوازې زموږ موټر ولاړ دی پر موټر یعنی ژوند دا سړي هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر تل خپل ویزه په لومړي سر کې اول د ورځې خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1998 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت پارک چې موږ حل توارلو ټول شان ماته یو ډیر عجب او ډیر یو متفاوت چان می حل توجه دل حالت دوغه خلکو کار یو دی او حالت چې ما ولیدل په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي و نه یو ځای پولیس ولیدي نه ما یو وخت خلکو څخه پښتنه وکړه ما ول تاسو دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په رجسټر کې چې موږ ما تو ال چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابې کې زموږ د ملک سره یو څوک جوړول چې موږ سره ټول پولیس کې جوړ او موږ په خپل د پولیس سره همکاري به یقینا د ژوند لوري جوړي هر څه لري ولې به هم تخلیقات څخه ډیر راځي.
مومن صاحب، تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه. کله چې بهر ته ځئ، تاسو په دا تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلی دي، هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی؟ له افغانستان سره چې مقایسه کوئ، یو مقایسه کولی شئ؟
تا فکر کوم چې افغانستان د 24 کال جنگ کې فری دی زچې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سم معلم محترم محمد بن امام نبی خان مې دي چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لوی دی او شسلی ز هغه وخت مشته چې د اول سم مشته درس ویلي هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټیټ څخه پاریغه د کوشنیانو په څنګه کې د پاریس ورسته چې ما به د سر څخه خبر کول دی هغه وخت د کابل پونتون د ادبیاتو د تعلیم او تربیه د ادبیات پونځي څخه د کشنیانو په بخش کې د چدی د کشنیانو تومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ. خو بیا هم ته افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په پاکستانونو حل تنظیم په خپل په دې ځای په پاکستان ته موږ ټول زموږ یو مالی مو چې موږ یې ځل نه مې دیده بل دا ګوتونه مې چې بازار کړم په انټرنیټ کې حتى سرچ کړم دی په جرمنی کې نه کړ پیدا وکړم په طاله ډیره د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پېښوي دی هغه زموږ سیاسيونو د لارې پېښوي دی یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای په افغانستان ولري یعنی په هیڅ نظام کې دا نه ست چې یو چا مځکه واخه او بلته ورکړي اوس شی واخه بلته ورکړه یو مشکلات ولی په طاله ز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر فرصتونه لري دا که زه تاته د یو پرسپ ته افغانستان ویم چې اوس مثلا پرتلای کو که تاسو د خیر کار وخت را لستاسو اتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی که درکوم د افغانستان د سویس غونډې کې سویس او بدخشان سره مقایسه کړئ دا وبدنی وشي د شارت یو نه وزې وی ګوري هاین نه یو داس یو شایسته ځای ته به تاسو ورنه چې هم ورونی هم کورونی او شنګیای او هم ډيري وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولي بیا هم د هوا د سړک خوالي لپاره کوم ځدس وکولای چې وری ولار شو وری وګور زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سوچي وای او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وای کې چیرې وګوت خپل توجه کړی وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وي خطا وته زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتي پی کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشبه ته کاله د مخه جوړ کړی وای موږ په افغانستان کې د برک اپورتونټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړنو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټنه کوله لرو موږ ولې د کولیت اپورتونټی څخه برک نس جوړولې دا هغه شان چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو وي کته سي د دوهم جنگ جنګ را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جاني در مخه جوړ شوی یا ورسته چې د غیر پېښات کړی دي د خلکو په کړی دي دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارکې درلودل داغه شیروس په دنیا کې نسته جنرال موټر کا تاثیر واخی یعنی موږ هم دغه ولاسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې پېښات تکو ک نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه راوخو یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نسو کولای
زه فکر کوم یو مو دغه ستې چې په وخت کې هم موږ چې هرڅه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والي خاطر زو نه پر شول کیږي چې باید موږ پیشرپ او تکامل ته ورسیږو ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټول خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو سپي ولې خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نمړ کیږي دغه اوس تاسو زموږ تقریبا د افغانستان څو ظرفیت لاري خارست د افغانستان ظرفیت خارست لاري ولې بیا هم دلته کار کوي تقریبا د چیر پنځم به د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډیره اعلی نمایشګاه وزه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځم به یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داسې په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته ووایم چې یعنی یو چینایین څونه انجینران لري او څونه خلک لري خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت کړل دی پیسې په کړی دي خپل سرمایه راوړو په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړی په هغه رشته کې هیڅ تحصیل نه دی کړی خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهیږي او راځي دا کار کوي دا ډېره
ولې مومنت په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانک جهانی یونما او ټول د دې تاسو سره موږ غرض فکر کوم چې اوس په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په پیسې داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبرو کوم کنړی د افغانستان د تعلیم او تربیه سره علاقه ولري او افغانستان کې د تعلیم شبکې خود هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشتې تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. دا هغه عوامل سره مرسته کوي. زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تجربه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي. او موږ هم یقینا تاسو ته خبر پک موږ نه سو کولای چې یوازې خپل ځان منزل ته ورسېږو. افغانستان دنیا اوس اسا د ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټولو دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان جون نشي کولای نړیواله ټولنه د سده لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان جون وکي. دا مسایل ورسره یادوي د غو جواب څه دی؟
مشتي همیشه د موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پرتر تجارتي مسایل ډیر خبرې کو. هغه مسایل چې سموش پرې مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مشتري دي ولی مشته چې خبرونه رسیدي خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي. تاسو وزیر صاحب تاسو له تعالی وزیر صاحب معرف او د نورو اراکینو خبرو په دې برکه اوري ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټول اروپایي زیسی دي کوم جوړ اروپایي ویزا خپل موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته کو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا. دا ګوز موږ د پاره مشکلات ولې موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خاطر مثلا د خارج څخه چوټوي چې راسي یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ د دغه کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ولې اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دی. زه چې ما چې خپل حساب ټوکی تقریبا په افغانستان کې اوسم تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وای پر دونه بندیز نسته باندې ټول خلک آزادانه کتاسي د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکي نو تاسو به جوپو ای جنکی وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جوپو جنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په وخت دی سپاره چې موږ باید د رښتې د اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو دا هم باید سره هیر نه کیږي د افغانستان په کې به یو والی ولاري بیا به یو چانه قبل وي برته به را جواب کې مرکز ته وسه حالات نسته اوس یو والی زی یو ځای مثلا هم خپل وظیفه پکې تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشه ته کوم تکل سم ترم موږ ورغلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو ک زموږ په مزار کې شری پکې کار شوی دی چې والی تو یو موږ هیڅ په اقتصاد کې هر خبره تاسو موږ توې چې موږ حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء او شوراسته د ټول سره په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق ور
ډیر زیاته مننه په پای کې څه زیاتوي
زه په پای کې زما پر ټول افغانان ته چې په خارجي ژوند کوي د زړه له کومې د دې څخه مننه کوم چې دې د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لاغدالو بولې دي چې د دې ټول کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دې مهم رول لوبولې او بیا ټول ته موږ یو اعلان وکړو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوی او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادله لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو د کی د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده د روختن به مجانیوي په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نس ډیره تل کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دوی سره به ټولو کانفرنسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 20 زره نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنو موږ غواړو دا یو تکل کوي ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خراب به ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیزه وسی
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې تر بلې مرکې د خدای پامان
ازادۍ رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
ماتیگی خو بی غگوال زرو نهای زرو نماتیگی زرو نماتیگی زرو نماتیگی خو بی غگوال زرو نهای زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری رم دوستا خبر غوڑی لکھا دل میں غنم غوڑی بارانو نہ ہائے زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی خوب غگا والے زرونا ہائے زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی خوب غگا والے زرونا ہائے چپکے وہ گورے جس روبی نو دندو نہ آئے زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی خو بے غگا والے زرونا آئے
آزادی رادیو Jora Patona